द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
وعلیکم قدر منور دن خدا د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دے نند گل روز کال 2015 د مئی د میاشتې سلورم نیټه دا وخت شه پاکستان کې د ماخام شپه افغانستان کې د پینیمیو دلته واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 9 بجې شوی ڈی وی ریڈیو دی یو ساته خبری خبرونه کې درته زه وکیل خان
او زه نوشیروان کلندر
هر کلی وایو لواندې کو مهم خبرونه خو اول یې سرټکی
قطر کې د خبرو ورسته افغان طالبان وای جګړه به نو دروي او امن خبره به اله پیل کوي چې د هیواد نه غیر ملکی ټول اسکر اوزي. قطر کې د طالبانو او حکومتي نمائندګانو خبرو په حق لا د سولې عالی شورا یو غړي ډیو رادیو ته ویلي چې راتلونکو امن خبرو لپاره به لار اسانه شي.
او د امریکا ټیکساس ایالت کې پولیس وای د پیغمبر اسلام خاکو نمایش په وخت دوه برید کوونکي وجلې دي. چارواکي وای دغه کسانو په جنګلو لانه ده شوی.
او د هند چارواکي وای ملګرو ملتونو ورته د ممبئی بریدونو کې ککړ توندروا ډلې لشکر طیبه کمانډر ذکیور رحمان محاکمه کولو په اړه باور ورکړي. ذکیور رحمان لیکوي د پاکستان عدالت ممبئی تر هغه بریدونو کې د شواهدو نشوالی په سبب سو ورځې وړاندې خوشی کړو.
پل پلو ته څېړنکاران هم وایي چې د ذکیور رحمان لکوي دغه معامله عدالت ته کوټلي ثبوتونه وړاندې کولو بغیر نه سي هواري دي.
قدرمن اوریدونکو دا او سرټکی د سیمې او نړۍ سره تړلې مهم موضوعاتو باندې یو شمیر مهم راپورونه مرکې د ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خپرونه کې لرو. ډیو ریډیو سره اوسې خو اول پام شه د خبرونو تفصیل ته.
افغانستان کې د امن لړکې په قطر کې د افغان حکومت او مخالفه وسلوالو ډلو د استادو ترمنځ د ورځنۍ غیر رسمي غونډې په اخیره په ګواس تنظیم کې دغه غونډه را جوړه کړې وه او د داسې رقم غونډو را جوړولو په سر یې د نوبل نړیواله جایزه هم ګټلې ده. ویلې دي چې دغه خبرو کې ټولو ډلو خپل خپل نظر وړاندې کړی دی. د پګواس بیان زیاتوي ټولې ډلې په دې اتفاق لري چې دا په افغانستان کې د امن خبرو لپاره سبا کې د آغاز نه دی بلکې ټولو خپل خپل خبرې کړې دي. مطبوعات وایي چې د غیر رسمي غونډې وروسته د طالبانو اته کسیزه ډلې مشر شیر محمد عباس تانکزی یو بیان کې خپل هغه زاړه شرطونه تکرار کړي دي چې وایي غیر ملکی ځواکونو افغانستان نه وته او طالبانو ته د رابطې لپاره قطر کې دفتر پرانستلو شرطونو منلو په صورت کې د روغ جوړې عمل په وړاندې تللی شي. خو د طالبانو دواړو شرطونو حال دا دی چې دا وخت د افغانستان حکومت او امریکا ترمنځ د یو تړون لاندې به بهرني ځواکونه تر دوه کالو پورې افغانستان کې پاتې کیږي او د قطر دفتر د پخوانی صدر حامد کرزی د احتجاج وروسته بند کړی شوی دی. د سولې عالی شورا یو غړي حبیب فوزی ډیو ریډیو ته ویلي دي چې راتلونکي امن خبرو لپاره به لاره اوس نوره اسانه شي. د غونډه کې د افغانستان د سولې عالی شورا پلاوی او د یو بل مزاحمتي ډلې حزب اسلامي استازو هم ګډون کړي او خپل خپل دریځونه وړاندې کړي.
د افغانستان سرکار کابل کې نن د ګل پر ورځ د سرکاري وکیل په دفتر کې کارکونکو په یو ګاډي ځانمرګي برید کې دوه تنه وجلې شوي او شل نور جوبل دي. د کورونو چارو د وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د پیښې په اړه ویلي یو ځانمرګي برید کوونکي د بارودي موادو ډک موټر د دارالامان په سیمه کې د افغانستان د سرکاري وکیل د په دفتر کې د کارکونکو د بس تیرېدو په مهال چودولې دی. وسلوالو طالبانو د برید ذمواري په بوله کړې او د سرکاري وکیل په دغه دفتر کې په کارکونکو په لزګونو کسانو ته د مرګ جوبلې په اړه دعوی کړي. د کورونو چارو د وزارت لخوا خبرې شوې خبر پاڼه کې ویلي شوي چې وسلوالو طالبانو د افغانستان امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ جګړې توان نه لري او دغه ډول بریدونه کوي چې په خلکو کې یره ترخه خوره کړي.
د خیبر پختونخوا بټګرام ضلع چارواکي وایي د الای سیمه کې څخه 15 ځانمرګي برید کوونکي نیولې دي. چارواکي زیاتوي امنیتي ځواکونو د یوې کاروای په وخت د دوی څخه خودکش چیکټونه بارودي مواد او پوزي ورده هم ترلاسه کړي دي. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان دی رپورټ کې راکوي.
د استخباراتي ادارو د مامورینو سره یو ځای د پولیس لخوا د غمدیات چې د لای په چیران کلی کې تر سره شوی. د پولیسو مشر جانزیب خان په وینا چې دغه نیول شوی چاودیدونکي مواد او بمونه تر هغرو په بټګرام کې کارولې شو.
د دې کې یو خو های ایکسپلوسیو هغه د تقریبا سنو کې های ایکسپلوسیو میټریلو د بارود نو دا به د سنو د مکسکای او بیا د تقریبا کوم د دینه پنچې دی ای ډی او مختلف غمونه جوړوي شي سیدونه جوړوي شي دا غو دغه میټیرو مستر پرما کار د پکې بال بیرنګ په دې نه علاوه د ریموټ موبایل بیټریز دا غو ډیټونیټر دي پکې نو درې کې سمره کوي ریموټ او بل موبایل سره بلاست کول ریموټ سره بلاست کول او بل دا غو ټایمینګ هغه ډیوایسز هغه خلی پکټي ورته هغه کې ټایم ډیوایس به دوله کوي شیخ لري خطرناک دین دا
د پولیس چارواکو په وینا د عملیاتو په وخت د غنیول شوی تنانو څخه پلټنی رواني کړی دي خو تر دې دمه په دې اړه معلومات نشي شریکوله چې آیا دغه عملیاتو کې د کومې ترهګری ډلې سره تعلق لرونکي نیولې دي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، ایبټ آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د ملګر ملتونو امنیتی کونسل یو کمیټې هندستان ته باور ورکړی چې په راتلونکو غونډه کې بعد ممبئی ترهاګر بریدونو او مرکزی ملزم زکیو رحمان مسله پورته کوي. هندستان ملګر ملتونو ته خواست کړو چې په دې معاملې کې د خپل رول لوبوي. هند او پاکستان یو عدالت لخوا د زکیو رحمان لکوي په ضمانت خوشی کول د ملګر ملتونو د روایتو پر ضد بللي او د ملګر ملتونو لپاره د هندستان سفیر په یو خط کې ملګر ملتونو ته ویلي چې دا معاملې د پاکستان سره اوچته کړي.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری په نیروبی کې کال 1998 کې د امریکا په سفارتخانه به 14 کې وجل شو تنانو ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړې دي او د دې ترڅنګ ویل دي چې په کینیا کې د پرلپسې بریدونو په جواب کې به امریکا د ترهګرې په ضد د کینیا هیواد مرستې جاری ساتي.
پولیس وایي د امریکې په جنوبی ریاست ټیکساس کې دوه حمله کوونکي وجلی دي. د پولیسو په وینا حمله کوونکو د پیغمبر اسلام د تصویرونو خاکو جوړولو په مهال د یو سکول نه بهر په ساتونکو اهلکارو ډزې کړې وې. دغه پیښه د اتوار په ماښام ناوخته د ډالس ښار سره نږدې ګارلینډ کې رامنځته شوې ده. راپورونه وایي په ډزو کې یو ساتونکو اهلکار جوبل شوی خو حالت یې د خطرې نه بهر دی. د ګارلینډ ښار چارواکو ویلي دي چې د ډزو کوونکو په ګاډو کې د ممکنه بم د موجودګۍ تلاشي اغستې ده او د دواړو کسانو پیژندګلو لا نه ده شوې. تفصیل د وایس اف امریکا یو راپور کې درته زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د دغه تصویري مقابلې تابع د امریکن فریډم ډیفنس انیشیټیو نومې تنظیم کړی وه او د مقابلې د ګټونکو لپاره د $10,000 ورکولو ویل شوي وو. د تنظیم په ویب پاڼه ویل شوي چې دغه مقابلې ته 3.5 خاکې لیږل شوي وي کومې به چې د اظهار رائے د آزادۍ علامت وي او دا به ښکاره کړي چې د امریکې ولس به د متشدده اسلام پالو په یره کې رانه شي. د هالینډ سره تعلق لرونکې اسلام مخالفه سوچ لرونکې سیاستدان هریټ ویلډرز د دغه مقابلې مشر میلمه او هغه تیره شپه ویلي چې امریکې ته په غیر قانونه مسلمانانو پابندي لګول پکار دي. هغه په ټویټر باندې د ډزو د پیښې ویلي او زیاته کړې یې ده هغه د خپلې وینا وروسته د ودانې نه وتې دي. مسلمان د پیغمبر اسلام تصویري خاکې جوړول د مذهب سپکاوی ګڼي. د روان کال جنوري په میاشت کې دوه انتها پسندو د فرانس تنزیه رساله چارلی ابدو باندې حمله کړې وه چې پکې د پیغمبر اسلام خاکې خپرې شوې وې. په دغه حمله کې 12 کسان وژل شوي وو. تیره اونۍ د چارلی ابدو کارټون جوړونکي رینالد لوزیر ویډیو چې هغه به اوس د پیغمبر اسلام خاکې نه جوړوي ځکه هغه ته اوس د دغه موضوع سره دلچسپي نشته.
په نایجیریا هیواد کې تختول شو خزو را خلاصولو لپاره پوځي عملیات سر ته رسیدلی دي. د عملیاتو په وخت پوز د بوکو حرام د ولکینا په سلګونو خزې رازادي کړې دي. خو ځنې بچو خزو میډیا ته ویلي دي چې د دوی سو ملګري په لارو کې خخکړې شوي د بمی 14 نه مړې شوي دي.
نیپال کې راغلي زورور زلزلې په نتیجه کې د وجل شو کسانو شمیر د 2279 واشوي او چارواکي وایي څلور نور کسان یې د ملبي د لاندې څخه ژوندۍ روباسلې دي. دا په داسې حال چې د هیواد سره د مرستو لپاره د امریکایي مرینز په شمول نړیوال ځواکونه نیپال ته رسیدلي. پولیسو ویلي چې په تازه روباسلې کسانو کې یو د یو سل او یو کالو عمر تن هم شامل دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د خبرونو نن زموږ مهمه سرټګو کې چې کوم خبر شامل لته تاسو وره هم هغه د دې چې په قطر کې د افغانستان د حکومت د پلاوی دغه شان د افغان وسلوالو ډلو یعنی افغان طالبانو ورسره پکې د حزب اسلامي ډلې پلاوی په قطر کې د ورځنې غونډه کې د اتوار او د ګل په ورځ یې ناشته کړې ده. یو بل سره خبرې اترې کړې دي. دغه غونډه په ګواس نومې تنظیم را جوړه کړې وه او د دغه غونډې وروستو د ډلو لخوا بیلابیل بیانونه هم جاری شوي دي. د ډیو ریډیو همکار نصیر کاکړ دا وخت زموږ سره په سټوډیو کې موجود دي. هغه نه به تفصیل اخلو او ورته هرکلی وایو. په خیر علی کاکړ.
ډیره مننه نوشر وان کلندر.
کاکړ صاحب د غونډې وروستو آیا څه اعلامیه جاری شوې را کنه څه صورت کې د هغې نتیجې مخې ته راغلي؟
ډیره مننه. بیا تر ټولو وړاندې به زه خپل اوریدونکو ته ووایم چې په قطر کې د آزادې خبرې اترې غیر رسمي وې او تر څلوېښتو پورې کسانو پکې برخه درلوده او دوی د یوه هم اړخ استازیتوب نه کوي. برخوالو کې د افغانستان د حکومت، د سولې د عالي شورا، د افغان طالبانو، مدني ټولنې فعالینو، ځینې ښځو او د یونما چارواکو تر څنګ له پاکستان څخه هم خلک شریک وو. د دوو ورځو د خبرو په دوران کې د پګواش موسسې لخوا و برخوالو ته په وار وار د سپیناوي کېدی چې دوی د هیڅ چا استازیتوب نه کوي. د پګواش ادارې سیکرټری جنرال پی کوټا راموسینو د ادارې په ویبپاڼه د کانفرنس یو لنډ غونډې رپورټ خپور کړی چې پکې ویل سوي برخوال په 1500 ټکو ډیر زیات موافق وو. ګوا چونکې دا غیر رسمي خبرې وي نو لهذا څه داسې مشترکه اعلامیه نه ده جاري سوي، خو د پګواش په ویبپاڼه چې څه ویل سوي دي له هغو څخه به غټ غټ ټکي زه درته بیان کوم. اول دا دی چې په افغانستان کې امنیت راوستل او د جګړې ختمول، ولسی مرګ ژوبل ختمول، که څه هم دا مسولیت باندې هم خبرې وسوي چې دی کې طالبان، حکومتي ځواکونه او کنړیوال ځواکونه لاس لري، خو د ولس د ځان او مال د ساتنې په اړه ټول موافقو. برخوالو د نړیوال ځواکونو ته بشپړه وتلو مخکې د افغان سیاسي ګوندونو ترمنځ په یوې موافقې هم ټینګار وکړ او ویل له یوه ګوند سره باید زیاتوب ونیسي. د طالبانو نمونه دي له تور فهرست څخه وایستل سي او سیاسي بندیان خوشې کړل سي. اداري فساد او د مخدره موادو کرل او خرڅول ټولو د اندېښنو وړ خبره وګڼله. د ښځو او نارینهو د یو ډول تعلیم او اقتصادي پرمختیا په باب هم دي ټوله متفق وو. په افغانستان کې د سیاسي نظام جوړول او اساسي قانون کې بدلون باندې هم موافقه شوی او دا چې په افغانستان کې به په هر حال کې یو اسلامي حکومت وي، خو په دې کې به لژکیو ته بشپړ احترام او د هغوی د حقونو د ژغورنې ډاډ ورکول کیږي. ټول برخوال د طالبانو په شمول په دې موافقو چې داعش یا د اسلامي ریاست وسلواله ډله د افغاني ټولنې لپاره په هر معنا یوه ناشنا ډله ده. د دې ترڅنګ د ګاونډي هیوادونو سره شی اړیکې ساتل او له هغوی څخه په افغانستان کې د سولې، کراری او ثبات په باب د مثبت رول غوښتنه او د جوړجاړي لپاره د طالبانو د دفتر د شتون په باب هم موافقه شوي. خو دې غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشر شیر محمد عباس ستانکزی بیا له دې خبرو اترو وروسته په خپل یو بیان کې چې هم دې غونډې ته خپور کړ ویل چې دوی افغانستان کې سوله غواړي، خو دا تورې هم ولګوي چې افغانستان حکومت د سولې د خبرو لپاره یو واضح پلان نه لري.
کاکړ صاحب، د دغه غونډې مهمه فرق څوک د چا خبره چې اوریدل ضروري وو؟
یقینا هم د غونډه کې لکه څنګه چې ما وړاندې ذکر وکړ د افغانستان د حکومت پلاوی شامل وو، په دې کې د سولې د عالي شورا پلاوی شامل وو، په خپل وسلوال طالبان شامل وو. خو رازم هم د غونډې د جوړښت وخواته هم چې هغه لکه څنګه چې ما ذکر وکړ په ګواش لخوا د جوړ شوی ده او د قطر د حکومت ملاتړ هم ورسره وو. دغه ادارې د سولې نړیواله جایزه هم ګټلې ده او مقصد د دې ادارې دا دی چې د جګړې پر ځای د خبرو اترو لاري د شخړو هوارول او شکل اړخونه یو بل ته رانځ دی کول دي. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت د سولیدالي شورا لخوا شل کسیزه پلاوی شامل وو، خو ورسره د مدني ټولنې سازمانونه یونما او ځینې افغان ښځې هم شامل وي، او د طالبانو لخوا اته کسیزه پلاوی په دې کې برخمن وو او هغوی په دې خبرو کې برخه واخیسته. د پاکستان لخوا هم یو پلاوی پکې شامل وو.
او دا چا په هڅو چې دا غونډه را جوړ شوې را په غواس په دغه باندې کله کې خبرو کې، او آیا د امریکا او د پاکستان په کې هم سره رول وو کنه؟
د تر ټولو لمه خبر هم زرا سم د پاکستان او د امریکا د رول په حواله سره پښکاره خو داسې رول نه معلومیږي، خو پاکستان تر دې وړاندې ویلی و چې دوی د دې خبرو اترو هرکلی کوي او د مثبتو نتیجو منتظر دي، او دا چې طالبان باید له افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي. او یقینا هم په افغانستان کې سوله نه یوازې د امریکا بلکې د ټولو نړیوال ځواکونو د ځواکمنو هیوادونو او د هر نړۍ خواهش دی، او د ارزو ده چې په افغانستان کې امن راشي. نو یقینا هم چې فریقان یو بل ته خبرو اترو تر نږدې کیږي او چې کومې مسلې دي هغه لمنځه ځي، نو دوی به هم ملاتړ کوي.
ډېر مننه کاکړ
له تاسو څخه هم.
واشنگټن ڈی سی نه پنه غوګه د ډیو ریډیو همکار نصیر احمد کاکړ صاحب نم دغه تفصيلات وریدل چې د افغان او افغان طالبان مشران چې په قطر کې دي په غیر سرکاري توګه خبرو اترو ته ناستو او هڅې کولې چې افغانستان کې د اوږدې مودې راسې جنگ ختم شي. د طالبانو د اثر لاندې ډلې د حکومت د سولې مذاکرات کار او د افغان امن کارمندانو پلاوی د قطر په سرخار دوها کې د خبرو اترو د ورځنۍ غونډه کې ګډون کړی دی. دغه تفصیل تاسو وره د نصیر احمد کاکړ صاحب نه خوښ بم بوزو افغانستان ته چرته نه چر سره دا وخت د ډیو ریډیو خبریال کمال سادات ټلیفون پلی کملګری کیږي، او د هغې نه به نور تفصیلات اخلو چې د غلطه دې پروسې ته کم چې د ورځنۍ پروسه په قطر کې سرته ورسېده. په دې کې دې ته د افغانستان د سولې عالی شورا په سنظر ګوري، او بیا دغه شانتي میرمنې سوای په افغانستان کې د دې پروسې په اړه باندې. نو لومبې خو کمال سادات ته په خیر راغلی وایو. کمال سادات سے په خیر راغلی. کمال سادات صاحب، لومبے حکم د ډیو ریډیو اوریدونکو ته دا وایي چې په قطر کې کم ورځنۍ غیر رسمي چې کومه غونډه شوې ده، نو په دغه غونډه په اړه باندې د افغانستان د سولې عالی شورا چې کوم غړي دي هغوی څه نظر لري، څه وایي؟
د سولې عالی شورا چې دا د حکومت دوری دی سولې دی خبرو دی پاره جوړه شوی شورا ده. د دغه شورا غړي مولوی حبیب الله فوزی مونږ ته وویل چې کته هم په دا شورا یو غیر رسمي شورا او د دوی کسانو په رسمي ډول پکې ګډون و نه کوي، خو دوی دا خبره هم وکړه چې بیا هم دغه شورا کې چې کومې خبرې وشوي د راتلونکو دی پاره چې کوم پروګرامونه ونیول شول هغه ډیر مهم وو. دوی ویل چې د داسې ناستو نه اوس داسې څرګندېږي چې داسې ناستې به په راتلونکو کې کیږي، او دوی دا مثبت ورزواله. دوی هم دا شان دا خبره هم وکړه چې په دې شورا کې په دې کانفرنس کې چې کوم کسانو ګډون کړی او آزاد طالبانو له طرف نه او د اسلامي طرف نه یا افغان حکومت نه یا د افغانستان کوم مخور کسان وو، دوی دغه کسان هم مهم وبلل، او دا خبره هم وکړه چې دا به د افغانستان کې د سولې لپاره او د افغانستان کې د امنیت لپاره مهم رول ولوبوي.
سمه ده کمال سادات صاحب. بل کوکتی شنو په داسې رقم خبرې ترې چې کله د افغانستان د حکومت یا افغانستان د چارواکو او یا دغه شانتي د طالب وسلوالو چې کوم مشران دي داغي ترمنځ کیږي، په دې کې زنانه او تموکنه ور کول کیږي، نو د افغانستان په پارلیمان کې هم زنانه ناشې دي، او دغه شانتي د سولې علي شورا چې کوم د په دې کې هم زنانه غړي غړي توپ لري، نو هغوی څه نظر لري د دې پروسې په حق لبانې سوای؟
اصلا کې دلته په افغانستان کې په حکومتي ادارو کې میرمنې پراخ ګډون لري. میرمنو په تجارت کې هم ښه وده کړې ده، همدغه میرمنې د سولې عالي شورا غړي یا ممبرانې هم دي، خو دوی وایي لال دي، دوی وایي چې کله هم چې د سولې عالي شورا په داسې لوړه کچه باندې چې څو خبرې کوي بیا له میرمنو سره سلا مشوره پکې نه کیږي، میرمنې په هغه کې مجلسو کې کینی نه، د مدني ټولنو ځنې میرمنو هم همدا غوښتنه کړې وه. څو شپې وړاندې ما د مدني ټولنې له یوې فعالې میرمنې ندیا بوري سره خبرې وکړې. هغوی دا خبره وکړه چې حکومت باید دې ته خورا ډېر پام وکړي چې کله هم داسې خبرې کېږي باید میرمنې پکې وي چې میرمنې خپلو د خپلو حقونو خبرې پکې وکړي. بله خبره دې دا هم وکړه چې دوی د سولې طرفداران دي، په افغانستان کې باید جنگ ختم شي، سوله راشي. خو اندېښنه یې په دې کې وه چې کچېرې طالبان سره سوله کېږي، افغان حکومت له دوی سره سوله کوي، نو آیا بیا به هم میرمنو ته خپل حقونه ورکړل شي؟ که طالبان به د پخوا په څېر میرمنې دفترونو ښوونځیو ته نه پرېږدي. خو دلته یوه مهمه خبره دا ده چې د افغان حکومت شرط دا دی چې طالبان به د افغانستان اساسي قانون مني. د افغانستان په اساسي قانون کې میرمنو ته ټول حقوق چې دي ورکړل شوي دي. که چېرې داسې وشي بیا به د میرمنو دغه ګیلې رفع شوي وي، دوی ته خپل حقوق چې دي هغه ورکړل شوي وي.
سمه ده، ډېره مننه کمال صدا صاحب د ډیو ریډیو اوریدونکو سره دغه تفصیلات شریکولو مننه.
ګرانو اوریدونکو، تاسو وایي سفر امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې د پګوا سنمې نړیوال تنظیم چا چې داسې قسمه امن خبرو اترو او داسې غونډو را جوړولو په سر باندې د نوبل امن جایزه هم ګټلې ده. هغې دا غونډه په قطر کې را جوړه کړې وه، اگر چې د هغې لخوا سرکاري بیان دا دی چې دا د افغانستان د امن په لړ کې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو ډلو ترمنځ څه باضابطه خبرې نه وي. دا غیر رسمي غونډه وه او ټولو پکې خپلې خپلې خبرې کړې دي. خو بیا هم څېړنکاران وایي چې کنه د افغانستان طالبانو داسې قسمه خبرو ته ناسته دا یو بدلون دی، دې اړخ ته کنه چې خبرې په وړاندې باندې لاړې شي. خو بیا هم پکې تر اوسه سر رکاوټونه شته او دا ښایي چې کنه طالبانو د وړاندې په مقابله کې اوس خپل رویه نرمه کړې ده. یو څېړنیز رپورټ په ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین د اسلام آباد نه راکوي.
عالی شورا د استادو ترمنځ تر سره شو خبرو کې د طالبانو لخوا یو ځل بیا د سولې د عمل په لاره کې د اتحادي ځواکونو د غلطه موجودګي یو خن ګرځول سمانا لري. په دې حق له سیړونکو وای دا ښکاری چې طالبان پرې کړې خبرې صرف د امریکای سره کول غواړي. په خلیجی هیواد قطر کې د افغانستان د سولې د عالی شورا او د طالبانو د استادو ترمنځ شوې دورزنه خبرې یو ځل بیا بې نتیجې ختمې شوې دي او طالبانو د خپل هغه زوړ شرط په تکرارولو سره د افغان دولت نه دا غوښتنه کړې ده چې د هغوی د سیاسي دفتر حیثیت ته ومني او دا چې د افغانستان څخه د غیر ملکی ځواکونو د وتلو په اساس مفاهمتي عمل مخ په وړاندې تلیشي. سرګند دیوی چې په تیرو وختونو کې هم د امن او د سولې د خبرو د هڅو کومه نتیجه نه راغلی او په کال 2013 کې هم دغه شان یو هڅه شوې وه د کوم لاندې چې د امریکای په وینا باندې قطر کې د طالبانو دفتر پرانستل شوی وو. وخت په وخت د سولې د قیام لپاره د خبرو کېدل او بیا دغه خبرو ناکامه کېدل څه وجوهات لري او طالبان په اصل کې داسې څه غواړي د کوم په بنیاد چې د امن بهیر مثبتې پایلې ولري؟ په دې هکله اسلام آباد کې د واشنگتن پوسټ خبريال شایق حسین چې په افغان چارو هم جوړ نظر لري وای د افغانستان شخړه دومره جوړه ده او په دې کې بشمیره کردارونه خپل خ او بد کردار لوبوي او دا خبره چې د افغانستان گاونډي هوادونو هم تل دغلته د سولې د بهیر د مرستو پښا خپل ګټه په پام کې نیولې دي هم ټیک ده. دی وای افغان طالبان چې کمی غوښتنې کوي هغه دا محل د هغوی د مضبوط پوزیشن سرګندونه کوي. خو کېدی شي کچري د خبرو دغه عمل مخ په وړاندې لړ شي نو بیا طالبان د اتحادي ځواکونو د انخلاف د غوښتنې نه رستو کېدی شي. خو د دې انحصار به هم په افغانستان کې په مزکني حقیقتونو باندې وي.
ما په دې خبرې باندې بلیو دي چې طالبان دا امریکا چې دی همیشا نه چې دی بنیادی فریق ګڼي دي دې مسلې، نو هغه به چې دی زیات خواهش پیدا وي چې امریکا سره کینی، امریکا سره معاملات وکړي. نو یو خدا دا پوینټ 1 دی چې دا خبر وترو کې کاغه ډایرکټ وي کا مطلب دا کیمرې نه لري، میډیا نه لري، خدا خبر چې سپر امریکا سره نه کیږي. نو زه نه ګڼم چې دا خبره به داسې نتیجه خې سر ثابت شي کم داسې نیر فیوچر کې راتلونکي میاشتو کې کومه د کارونو خبر خبروم نکو.
ماهرین دا امید لري چې په قطر کې تر سره شوی کانفرنس کې د افغانستان د عالی شورا د غړو او د طالبانو یو بل سره مخامخ ناسته او خبرې کول په مستقبل کې نتیجه خیز خبرو ته لاره پرانستل شي. اسلام آباد کې سینیر صحافي او د افغان چارو ماهر طاهر خان په دې حقله وایي
بلکه د نور غوند هم امکانات دي او داسې به هم امکان دي رد کېدی نشي چې په مستقبل کې دا د خبرو دا پروسه چې نن یو تنظیم کړی دا کېږي چې سبا بل شي بیا سبا کېږي چې رسمي شي. نو امیدونه مشته هیله مشته چې طالبان کم از کم دې ته وسول چې هغه خپل مخالفینو سره په یو کانفرنس کې کینی او خپل نظر شریکوي او تل بل خبرې هم اوري.
که څه هم پاکستان د افغانانو په قیادت کې د سولې د عمل د مرستې اعلانونه وخت په وخت کوي، خو د قطر د اوسنو مذاکرات وروسته د طالبانو لخوا جاری شوی بیان کې د کوم هیواد د نوم نه غستلو پترس کې د ټکونه کول چې تر اوسه پورې د افغانستان دننه مفاهمتي عمل مختلف ملکونو د خپلو ګټو لپاره کارولې دي، ښایي چې د افغان طالبانو او د پاکستان د طاقتور اسټابلیشمنت ترمنځ فاصله سیوا شوې دي. خو څېړونکو وایي چې د طالبانو د بیان نه دومره زر دغه مطلب اغستل به بې ځایه وي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا ډیو ریډیو دی. د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل یو کمیټې هندوستان ته باور ورکړی چې په خپل راتلونکي غونډه کې بعد کال 2003 ممبئی تر هاګر بریدونو مرکزي ملزم زکی رحمان لکوی په معاملې باندې بحث کوي. تفصیل د رابیا پیر نه په دې راپور کې اورو.
ممبئی چاودنو تورنتن زکیو رحمان لکوی په اړه د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل له اړه هم په هندوستان ته پر دغه معامله د خبرو د باور کولو باوجود داسې ښکاري چې پاکستان پر دغه معامله اندېښمن نه دی. په دې معامله څېړنکاران هم وایي چې عدالت ته د ثبوتونو وړاندې کولو بغیر دغه معامله نسی هواریدی. د پریس ټرسټ آف انډیا پی ټی آی تر مخه هندوستان د زکیو رحمان لکوی پر خوشې کېدو سخت اندېښمن دی او په دې اړه په ملګرو ملتونو کې د هندوستان سفیر اشوک مکرجی د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل پر القاعده د بندیزونو د کمیټي سفیر جیم مکلیت لیکل سیو په یو خط کې خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي چې د زکیو رحمان د خوشي کېدو څخه د کمیټي د بندیزونو قانوني خلاف ورزي کیږي. هندوستان دا هم وایي چې د یو کلدم ګرځول سوي تراګر په توګه لکوي چې خپل اساسي منجمد دي، نه خو پیسې ترلاسه کولی سي او نه ورکولی سي، چې له وجې د ضمانت لپاره ورکول سوي پیسې هم د کمیټې د بندیزونو خلاف ورزي ده. خو بل پلوته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي تسنیم اسلم د هندوستان د دغه اندېښنو په جواب کې د ملګرو ملتونو د کمیټې سفیر جیم مکلی که څه هم دا باور ورکړی دی چې دغه معامله به د کمیټې په راتلونکي غونډه کې بحث کیږي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي تسنیم اسلم د یو بیان د لارې دا خبره واضح کړې ده چې د ملګرو ملتونو کمیټې یوازې د القاعده سره تړلې د تراګرو اساسي منجبت کولی او پرې بندیزونه لګولی سي. خو دا ضروري نه ده چې د ملګرو ملتونو بندیز لګول سوي کس په بندیخانه کې هم وساتل سي. بل پلو ته څېړنکاران هم وایي چې د زکیو رحمان لکوی دغه معامله عدالت ته کوټلي ثبوتونه وړاندې کولو بغیر نسی هواری دی. پخوانی سفارتکار زاهد سعید د ډیوه ریډیو سر خصوصي خبرو کې وایي دوی دا هم وایي چې زکیو رحمان لکوی په دغه معامله د پاکستان او د هند تاریخي نازکې اړیکې یو ځل بیا د تاوتریخوالي ښکار کېدی سي، خو معامله د عدالت لاندې ده چې ثبوتونه غواړي او دغه ثبوتونه تر اوسه نه دي ورته وړاندې کړل سوي. څرګنده دي وي چې هند کال 2008 د ممبئی د چاودنو ذمهواره پاکستان او د ممبئی بریدونو ماسټر مایند زکیو رحمان لکوی ګرځوي. پر زکیو رحمان لکوی د کال 2009 راهیسې دغه مقدمې روانې دي. د هند غوښتنه ده چې د ممبئی بریدونو په اړه دغه مقدمې دي زر تر زر هوارې کړل سي او ذمهواره تنانو ته دې سزاګانې ورکړل سي، خو د دوی په ضد د ثبوتونو د نشتوالي له وجې لاهور هایکورټ د دوی په ضمانت خوشې کولو پرېکړه کړې وه. پاکستان حکومت که څه هم درې ځله د امنیت د خرابولو او بیا په یو بله مقدمه کې د زکیو رحمان لکوی بندي ساتلی وو، خو د تېرې میاشتې په 9 نیټه دوی هغه وخت د پنډي د اډیاله جیل څخه خوشې کړی سو کله چې لاهور هایکورټ د دوی د بندي ساتلو کولو پریکړه غیر قانوني وګرځولم. د عدالت دغه پریکړه ورسته زکی رحمان لکفي د ضمانت په توګه د 100,000 مچل کې هم جمع کړی وي. د زکی رحمان لکفي په خوشی کېدو د هند نه علاوه امریکا، برتانیا، روسیا، فرانس او جرمني هم سختي اندیشنې څرګندې کړې وي او د پاکستان حکومت څخه د دوی د برتنی ولو غوښتنې هم سوي وي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
قدرمن اردن کو ڈیو ریڈیو دا یو ساتا خبری خپرونه لا دوام دریو په خپرونه کې یو واری بیا ستاسو پام را ګرځو مهم خبرونو سرټ پتا.
قطر کې د خبر ورسته افغان طالبان وای جګړه به نه ودروي او امن خبره به هل شروع کوي چې د هیواد نه ټول غیر ملکی عسکر وزي. قطر کې د طالبانو او حکومتي نمائندګانو خبرو په حق لا د سولې عالی شورا یو غړی ډیو ریډیو ته ویلي راتلونکو امن خبرو لپاره به لار اسانه شي.
د امریکا ټیکساس ایالت کې پولیس وایي د پیغمبر اسلام خاکو نمایش په وخت دوه برید کوونکي وجري. چارواکي وایي دغه کسانو په جنګلو لا نه ده شوی.
د هند چارواکي وایي ملګرو ملتونو ورته د ممبئی ترهګر بریدونو کې ککړ توندره وړلې. لشکر طیبه کمانډر ذکیر رحمان لکوی محاکمه کولو په اړه باور ورکړی. ذکیر رحمان لکوی د پاکستان عدالت ممبئی ترهګر بریدونو کې د شواهد نشوالی په سبب سو ورځې وړاندې خوشی کړو.
پل پلو ته څېړنکاران هم وایي چې د زکی رحمان لکوي دغه معامله عدالت ته کوټلي ثبوتونه وړاندې کولو بغیر نسی هوارې دی.
دا اوس ټکی اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
افغانستان کې د امن لړکی په قطر کې د افغانستان حکومت او د مخالفو وسلوالو ډلو استادو ترمنځ د پګواز تنظیم لخوا را جوړ شوی د ورځنی غونډې په اخیره افغان طالبانو خپل زاړه شرطونه تکرار کړي دي. پګواز تنظیم نړۍ کې د سولې او روغې جوړې غونډو را جوړولو په سر د نوبل امن جایزه هم ګټلې ده. پګواز تنظیم خپل بیان کې ویلي دي چې دا د امن لپاره څه باضابطه خبرې نه وي بلکې دا یو غیر رسمي ناسته وه چې ټولو ډلو پکې خپلې خبرې کړې دي. د طالبانو د ډلې یو مشر شیر محمد عباس ستانکزی د غونډې وروسته ویلي دي تر څو ټول غیر ملکي ځواکونو افغانستان نوي پرېښودې او قطر کې د طالبانو رابطې دفتر بحال نشي د روغې جوړې عمل په وړاندې نشي تللی. د سولې عالي شورا یو حکومتي غړي حبیب فوزي ډیو ریډیو ته ویلي دي چې غونډې سره به راتلونکي امن خبرې اسانه شي. غونډه کې د یوې بلې وسلوالې ډلې حزب اسلامي نه علاوه د افغانستان مدني ټولنو غړو د ښځو استازي او د یوناما او پاکستان ځنو استازو هم ګډون کړو. څېړنکاران وایي غونډه کې د برخې څخه ښکاري داسې چې طالبانو خپل زړه رویه کې د وړاندې په مقابله کې نرموالی راوستي.
د افغانستان سرخار کابل کې نن د ګل پر ورځ د سلوي سرکاري وکیل د په دفتر کې د کارکونکو په یو گاډي ځانمرګي برید کې دوه تنه وجلی شوي او شل نور جوبل دي. د کورونو چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د پیښې په اړه ویلي چې یو ځانمرګي برید کوونکي د بارودي موادو ډک موټر د دارالامان په سیمه کې د افغانستان د سرکاري وکیل د دفتر د کارکونکو د گاډي سره تیردو په محل چودولې. وسلوالو طالبانو د برید ذمواري قبوله کړې او د سرکاري وکیل په دفتر کې د کارکونکو مرګ جوبلې په اړه ویلي چې په غټه شمېره کې مرګ جوبلا اړولې.
د خیبر پختونخوا بټګرام ضلع چارواکي وایي د اعلی سیمې څخه یې 15 ځانمرګي برید کوونکي نیولې دي. چارواکي زیاتوي امنیتي ځواکونو د کاروای په وخت د دوی څخه خودکش جیکټونه، بارودي مواد او پوځي وردې هم ترلاسه کړي دي.
د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل یو کمیټه هندستان ته باور ورکړی چې په خپل راتلونکي غونډه کې بعد کال 2008 ممبئی تر هاګر بریدونو مرکزی ملزم زکیو رحمان لکوی په معاملې باندې بحث کوي. هندستان ملګرو ملتونو ته خواست کړو چې په دې معاملې کې د خپل رول ولوبوي. هند او پاکستان یو عدالت لخوا د زکیو رحمان لکوی په ضمانت خوشي کول د ملګرو ملتونو د روایتو پر ضد بللي او د ملګرو ملتونو لپاره د هندستان سفیر په یو خط کې ملګرو ملتونو ته دا هم ویلي چې دا معاملې د پاکستان سره وشي تکړی. یاد وی چې لکوی د اپریل په 9 باندې آزاد کړی شوی کله چې د لاهور های کورټ د هغه نیول غیر قانوني وګرځول.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری په نیروبی کې کال 1999 کې د امریکا په سفارتخانه به 14 کې وجل شو تنانو ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړي دي او د دې ترڅنګ ویلي دي چې په کینیا کې د پرله پسې بریدونو په جواب کې به امریکا د ترهګرۍ په ضد د کینیا هیواد مرستې جاری ساتي.
پولیس وایي د امریکې په جنوبی ریاست ټیکساس کې دوه حمله کوونکي وجلی دي. د پولیسو په وینا حمله کوونکو د پیغمبر اسلام د تصویرونو تصویري خاکو جوړولو په مهال د یو سکول نه بهر په ساتونکو اهلکارو باندې ډزې کړې وې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردن کو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او په داسې حال کې چې په خیبر ایجنسی کې په نږدېو کې حکومت اعلان کړو چې هلته اسکولونه پرانستې دي. دغه شان نور قبایلي سیمو کې هم ځنو کې خو اسکولونه کلو دي خو په شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان ځنو سیمو کې اوس هم مشکلات شته او دغه شان په ورکزې ایجنسی کې هم ځنو مشکلات شته. کورم ایجنسی یوازنی داسې ایجنسی ده چې چرته چې سکولونه د معمول په مطابق په زیاتره سیمو کې روان دي. د قبایلي سیمو استادانو تیره میاشت ویلي وو چې که د دې د ترقی او تنخواګانو زیاتولو په اړه باندې د دې غوښتنې پوره نه کړي شو نو دوی به بیا په احتجاجونو لاس پورې کړي، خو دوی ته لا تر اوسه پورې چا باور نه دی ورکړی. نو نن یې بیا یو ځل د فاټا سیکریټریټ په وړاندې په پیښور کې احتجاج کړی دی. د ډیو ریډیو خبریال ابراهیم شینواری په نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د خان مالک په مشرۍ کې الفاټا ټیچرز ایسوسیشن دغه مظاهره را جوړه کړې وه. مظاهره چانو په دې خپله سخته ناخوښي څرګنده کړه چې قریبا 3 کاله وړاندې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د حکومتي سکولونو استادانو اپګریډیشن پالیسي اعلانولو او وروسته په ګرد خیبر پښتونخوا صوبه کې دغه پالیسي عملي کولو باوجود تر اوسه د قبایلي سیمو د 25 زرو نه زیات نارینه او ښځینه استادانې د دغې قانوني حق نه بې برخې پاتې شوي. احتجاج کوونکو استادانو حکومت ته ورپه یاد کړ چې تیره میاشت دوی لخوا هم د اپګریډیشن پالیسی عملی کولو په لړ کې د کلاسونو بایکاټ شوی وو، خو هغوی دغه بایکاټ د دغه حکومتي باور ورکولو نه پس ختم کړو چې د دوی د اپګریډیشن پالیسی عملی کولو لپاره مرکزی د سفران وزارت نه د مالی مرستو غوښتنه کړي او چې څومره زد د مرکزی حکومت نه دغه غوښتنه ترسره شوه نو دغه پالیسی به هم عملی کړی شي. خو اوس د یوې میاشتې تیرېدو باوجود هم د حکومت له اړخه څه قسمه مثبت ځواب را نغلو، ځکه یې دغه نن احتجاج وکړو. دا چې ولې حکومت تر اوسه قبایلي استادانو له خپل دغه قانوني حق ونه دی ورکړی او څه قسمه داسې خنډان دي چې تر اوسه دغه پالیسي نه ده عملي شوې، د دغې په حق له د استادانو اتحادي وغړي نصر شاه پریدي څوک چې د خپلو غوښتنو په لړ کې څو واري د حکومتي چارواکو سره هم ملا شوی ډیوه راډیو ته وویل. او لکه څنګه چې نصر شاه پریدي د خپل تنظیم په استازیتوب وویل چې که د هغوی درې لوی لوی غوښتنې په راتلونکو درې څلور ورځو کې ترسره نه شوې نو بیا به دوی بیا احتجاج شروع کړي، نو د هغه په وینا د ټولو لوی غوښتنه خو د زرګونو قبایلي استادانو اپګریډیشن دی. د کومې ترسره کېدو سره به چې په قبایلي علاقو کې په زرګونو استادانو نوې اسامۍ هم را پیدا شي. ورسره دوی دا هم غواړي چې د دوی ان سرویس پروموشن دې وشي، ځکه چې د دوی په وینا د خیبر پښتونخوا صوبې قریبا 4 زره سینیئر استادانو ان سرویس پروموشن شوی دی او د فاټا نه تر اوسه هیڅ یو کس له هم دغه پروموشن نه دی ورکړی شوی، او ورسره دا چې د کرن د خیبر پښتونخوا صوبه کې دغه د اپګریډیشن پالیسی عملی کړی شوی، هم د دغه مدینه دی حقدار قبایلی استادانو له هم اضافي تنخواګانې د سکیل اپګریډیشن په بنیاد ورکړی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9:30 بجې شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
ګرمن اردن کوټیو ریډیو خبرونه تا واشنگتن ډی سی نه نه پنې غوګي په عمر راګرځو. یو بل راپورټ تا دلتا د امریکا په میریلند ایالت کې بالټیمور خار کې د پولیسو لخوا د فریډي ګری د هغه په د پولیسو پولکا کې د مرګ وروسته دلته کې په بالټیمور کې احتجاجونه راپار شي، تور پوستکو احتجاج کولو او ویل به چې د پولیس د تور پوستکو سره زور زیاتی کوي او دغه شانتي احتجاج به جاری. خو بیا 13 اونۍ چې کله د بالټیمور ایالت چې کم سرکاري وکیل ده میرمن موزبی هغه اعلان وکړلو په یو خبری کانفرنس په مهال چې کم دغه شپږ پولیس والا په دغه پیښه کې شامل وو، دغه پیښه چې کله شوې وه د فریډي ګری د مرګ نو د هغوی باندې یې رسمي تورونه لګولې دي، او اوس جیوري به د دغه کسانو د پولیس والا فیصله کوي چې هغې وروسته بیا فیصله کیږي چې آیا په دوی پر د جرم لګولې کیږي او که نه. خو بیا هم د دغه پیښې وروسته اوس احتجاجونه کم شوي دي، او دغه ښار کې به چې کله د شپې د 10:30 نه 5:30 پورې کرفیو لګېدله، هغه کرفیو هم ختم کړی شوې ده. وروسته څه صورت حال دی اوس په بالټیمور کې؟ د سمینه احسن نه په دې راپور کې ورو.
میئر سٹیفنی رولنگ بلیک پر ٹویٹر ویلی مقصد مدام نه دا وو چې که ضرورت نه نو کرفیو د یوې ورځې نه زیات اوږد نشي، او د هغه په یقین دا وخت ای توار په ورځ راغلی وو. په 20 اپریل د تور پوستکي ځوان فریډي ګری د جنازې نه پس په غټه کچه خلکو بالټیمور کې پرتشدده مظاهری شروع کړې. د بالټیمور سټیټ اټورنی دفتر په 12 اپریل د ګری په گرفتاری کې ملوثه شپږ افسران چارج کړي هم دي. د گرفتاری نه یو هفته پس ګری مړ شو، او د هغه وکیلان وایي چې هغه هسي بیسه گرفتاره کړی شوی وو، او د هغه د طبي امداد خواستونو باندې هم پولیس هیڅ خوګ ونه غرو. د پولیس یونین وای دوی به دغه الزامونو پر ضد جنگيږي. د ان بي سي ټلویزیون یو پروګرام میټ د پریس کې د اتوار پورز امیر سټيفاني بلیک ویلي خلک بیا نه په علاقه کې امن غواړي، او هغه تمه لري چې دا به ډیر ضروري.
Everyone wants to have that sense of peace and calm back in our city so we can begin to heal.
بلیک وای چې هر څو غواړي چې زمونږ په خار کې امن او سکون بیا نه جوړ شي، او زخمونه هم ډک شي، او د دې هفتې د پاره به زه هم په دې توجه ورکوم. 13 ورځې پولیسو ویلي وو چې د 13 اپریل نه وسه پورې قریبا 1500 پورې خلک نیولی دي، او میئر وای چې کمو کسانو د خلکو ذاتی املاکو ته نقصان رسولی یا یې لوټلی دي د هغوی پیژنګلو شوي او انصاف ته به وړاندې کیږي. د میریلینډ ریاستی ګورنر لری هاګن وای هر څه سمېدو کې به لږ وخت لګي، خو د کرفیو لری کولو فیصله یو ښه ګام دی. هاګن وای دا هفته ډیره خرابه وه، خو راځئ چې بیا نه د معمول ژوند شروع کړو، او خلک بیا نه خپلو روزګارونو، سکولونو او دوکانونو ته لاړ شي، او سیالګر هم بیا نه دې ښار ته راتلل شروع کړي. اخوا د ګری خاندانی وکیل ویلیام بیلی مرفی فاکس نیوز ته ویلي چې دوی د ګری په وجنه کې لاس لرونکي د پولیس افسرانو پر ضد د هغه 12 بی طرفه نارینه او زنانه د جوري فیصلې ته تیار دي چې زموږ د خار نه به منتخب کیږي، او فیصله به کوي چې آیا دغه پولیس افسران بې ګنا دي او کنه. ولې چې د ګری خاندان تش انصاف غواړي. مرفی دا هم وایي چې په خار کې تور پوستکي ټولنه چې د کومو مسلو سره مخ ده هغه ډېری جوړې دي، دا تشه د ګری خبره نه ده. اخوا د کانګرس خړې الیجا جیا کمنگز وای ځوانان د ټولنې نه ځان بیخي جدا ګڼي، ولې چې دوی ته د روزګار او د تربیت ضرورت دی، او بیا پولیس ډیپارټمنټ ته به هم قتل پکاري.
انکلوژن ریولوشن ان ادرس ایشوز سچ اس جابلسنس ان ټریننګ فور ینګ پیپل.
کمنگز وای هغه بعد صدر اوباما نه غوښتنه کوي چې د ټولو حالاتو ته د کتنې د پاره بالټیمور ته یو بهترفه پلاوی راولېږي، ولې چې په ټول ملک کې حالات روان دي نو هغه ته لیدل ډیر ضروری دی.
درمن اردن کو ڈیور ریڈیو پرونتا وگے دغه راپور تاسو سمینه سنور د اوسم بوزود امریکا ټیکساس ایالت ته چرته چې پولیسو چارواکي وای چې دوه بریدکونکي وجری دي. د پولیسو وینا دا چې دغه بریدکونکو په یو سکول باندې د برید کولو هڅه کولې او کله چې ډوز یې وکړلې دغه د کم امنیتی ګارډز یا سکیورټی ګارډز چې ولاړو هغه کې یو جوبل شو دغه نه پس پولیس په موقع باندې ورسې دغه دوانه وجری دي. د دې سره سم د حمله کونکي د پیغمبر اسلام د تصویرونو حاکی چې کوم ځای جوړول کېدی یو نمایش روانو په محل د سکول نه بهر یې په دغه ساتونکو باندې ځی کړی. دغه پیخه چارواکي وایي چې تیر ماخام یعنی د اتوار په ماخام باندې د ډیلس خار سره نږدې ګارلند نومې سیمه کې رامیسته شوې. راپورونه دا هم وایي چې په ډزو کې یو ساتونکو جوبل دی خو حالت یې د خطرې نه بهر دی. د ګارلند خار چې کوم د ټیکساس ایالت بیا ډلس خار سره کې راځي نو دغلته کې چارواکي وایي چې د ډزو کوونکو په ګاډي کې د ممکنه بم د موجودګۍ هغه تلاشي هم غسل شوې ده. د یو روبوټ د لارې هغه ګاډي کې دغه کم څه نشته دی او دغه کسان لا پیژنګلو هم نه شوې. د دغه پیښې نور وروستۍ تفصیلات به د ډیور ریډیو همکار ارباب محمود الدین په دې راپور کې وورو.
چارواکي وی پولیس پوره تیار بو او کله چې د ودانې بهر کوم ځای کې چې دا غونډه کېدله ګاډي راغلو او د دینه دوه وستوال راکوز شول او په ځای موجود امنیتي غړي باندې ډزې شروع کړې نو پولیس سمدستي ورته ځواب وویل. پولیس وی د دواړو خواو ډزو کې دواړه حمله کوونکي وژل شوي او پولیس افسر معمولي ژوبل شوی دی. د ډزو وروسته تر ډېر ساعته د دواړو مړي د ګاډي سره نږدې پراته وو او پولیس ګاډي کې د ممکنه چاودیدونکو موادو د لټون لپاره ماهران او روبوټ راوغوښتل. د ګارلند د پولیس د محکمې ترجمان جوهان په موقع موجود خبريالانو ته ویلي چې پولیس د دې پیښې پلټنې شروع کړې دي. موږ ته یوازې دومره پته ده چې دوی ګاډي دلته راوسته دي، د دې نه د راکوزېدو وروسته یې په پولیس افسر ډزې کړې دي. خبريال پوښتنه کوي چې دا څوک دي. په دې وخت هیڅ پته راته نشته چې دوی څوک دي. پولیس د وسلوالو د ګاډي د تلاشۍ لپاره ګیر چاپیره لوی علاقه بند کړې ده او ډېر په احتیاط سره وړاندې تلل. هان وای دوی ته په ګاډي کې د چاودیدونکي مواد په حق له هیڅ معلومات نشته خو دوی خطر نه خستل غواړي. دا د احتیاط معامله ده ځکه چې څه اوس شوي دي او بیا بیا داسې نورې پیښې وړاندې شوي نو په دې وجه موږ هر قسمه احتیاط کوو. موږ د دې ځای خوشا کې کاروبارونه بند کړي دي او په دې غونډه کې موجود ټول خلک مو د سکول بسونو کې د ځای نه وستي دي. د نیویارک امریکن فریډم ډیفنس انیشیټیو نومې ادارې دا غونډه رابللې وه او د پیغمبر اسلام خاکې جوړونکو لپاره یې انعامونه هم اعلان کړي وو. د تنظیم مشر پاملا ګیلر په خپل ویبپاڼه دا ډزې د ترهګرو حمله بللې او وایي دا د رایې د اظهار په خلاف جنگ دی. کیلر نیویارک کې د ورلد ٹریڈ سینٹر سره نږدې د اسلامي مرکز جوړولو د مخالفت لپاره یاد ده. یو لسم ستمبر کال 2001 کې ترهګرو دا بلډینګونه راغورځولي وو. کال 2015 کې د ډنمارک د چاپ لپاره د پیغمبر اسلام خاکې جوړونکي د یورپ یو شمیر کارټون جوړونکي د دړکو رستو پټ شوي وو. د جنوري په میاشت کې وسلوالو پیرس کې د چارلی ابدو نومې رسالې 12 کسان وژلي وو. دغه رسالې داسې قسمه خاکې چاپ کړې وې. که هر سټول اشاره د زیارت په ورځ د پیښې او غونډې یو بل سره تړلي خو پولیس وایي تر اوسه یې د حمله علت نه دی معلوم کړی.
ګران اوریدونکو تاسو وایي سفر امریکا ډیو ریډیو ته وګي او تیر میاشت د ایران او د غټو شپږو طاقتونو ترمنځ د اټمي پروګرام په سر باندې د معاهدې لپاره باقاعده یو چوکاټ باندې ټول فریق متفق شوی دی. خو دا وخت په کانګرس کې د امریکا په سینټ کې په دې باندې باس روان دی او دې هفته کې ممکنه ده چې په دې باندې ووټنګ وشي. بدلون پکې هم راوستي شي. خو د امریکا صدر بارک اوباما ویلي دي چې کانګرس ورته کوم بل ورولي کینو دی په دستخط کوي. د ډیو ریډیو همکار کلیم افضل په یو رپورت تیار کړل دی د وایس اف امریکا او ردو ته تاسو پام راګرځو.
د امریکې ځنې قانون جوړونکو لخوا وړاندې شوی دغه بل کچري منظور شو، نو د بل تر مخه به د ایران پر ضد د امریکې لګیدلې بندیزونه به هم هغه شان یو میاشت لپاره پر ځای پاتې شي. د امریکې د سینټ اکثریتي مشر میچ مکانل هم د دغه بل په حق کې دی چې یو میاشت پورې دی په ایران بندیزونه پر ځای وساتل شي، او دغه وخت ترمنځ د ایران سره د یو حتمی لوزنامې پر رسیدو د امریکې قانون جوړونکو خبرې اترې وکړي. د امریکې د سینټ اکثریتي مشر میچ مکانل وایي چې هم دا هغه بندیزونه وو چې امریکا د دې جوګه شوه ایران یې د خبرو میز ته راوستو. اوس موږ ته نه دي پکار چې دغه ګټې د امریکې ولس د خوښې بغیر د لاسه ورکړو، یعنی د امریکای ولس په کانګرس کې نمائنده غړو ته موقع ورکړو چې پرې خپل عکس العمل سرګند کړي. هم دغه ساده طریقه ده. د امریکای د سینټ اکثریتي مشر د حکومت مخالفه ګوند ریپابلیکن سره تړاو لري، او د ګوند یو شمېر نور مشرانو لخوا هم په د فشار دی چې د ایران په معاملې د خپل دریځ سخت کړي. ځنې د ریپابلیکن ګوند غړي اوس داسې هڅه کوي چې په دغه بل کې نور هم بدلون وکړي، چې ځنې نورې په خوانی مسلې هم په شرطونو کې د بل حصہ جوړ کړي، یعنی ایران ته د لوزنامې په بدل کې دا شرط ایښودل چې ایران د اسرائیل د یو هیواد په توګه ومني. په دې حق لا د سینیټر ټام کارټن کردار او رویه د خپېمانۍ پاکا او فشار راوستونکې ده. د هم په بل کې د هاغو ترمیمونو ملاتړ کوي چې ورته د زهرو ګولۍ ویل شوي، کوم چې دغه بل د مشکلاتو سره مخ کولی شي. دی وایي سینیټر ټام کارټن وایي چې موږ ته پکار دی چې په دې ووټ واخلو، او که چېرې تاسو ووټ نه چول غواړئ نو تاسو ته نه دي پکار چې سینټ ته راشئ، او که چېرې تاسو په سینټ کې ناست یئ او ووټ نه چول غواړئ نو باید چې دغلته نه لاړ شئ. موږ دغلته د یو ایټمی داسې ایران په اړه خبرې کوو څوک چې زمونږ قومي سلامتیا لپاره ډېر لوی خطر دی. د سینټر ټام کارټن مطلب په بل کې د ترمیم ملاتړ کول دي. روانی اونۍ چې په کوم بل رای اغستون کې دا، نو دغه بل د امریکې سینیټر باب کارکر او بین کارډن تیار کړی. سینیټر باب کارکر د امریکې د سینیټ خارجه تعلقاتو د کمیټې چیرمین هم دی، او دغه بل یې د اتفاقی رای سره منظور کړی. بین کارډن هم د کمیټې د سر ډیموکریټ دی. دی وایي بین کارډن وایي چې دا ډیره مهمه مسله ده، او په کار دی چې ذاتی خواهشاتو نه بالا په دې حق لا موږ په شریکه فکر وکړو. مونږ امریکای ولس لپاره څه ګټې ترلاسه کولی شو؟ د امریکای صدر باراک اوباما ویلي چې یو داسې موقع چې ایران د تصدیق تر حده د خپلو ایټمی خواهشاتو نه باز راوستی شي باید چې د امریکای ذاتی اختلافاتو له وجې ضایع نه شي. د امریکای د وایټ هاوس ویان جوش ارنست په دې اړه
وایي
دی وایي چې موږ دا دعوا نه کوو چې ایران سره ایټمی خبرې اترې به زمونږه د ایرانی رویو هغه اندېښنې ختم کړي د کومو چې یو اوږد فهرست دی. موږ په دې پوهیږو چې دا بالا نوره هم ګرانه شي چې دغه اندېښنې په هغه شکل ختم شي چې ایران یو ایټمی هیواد وي. په دغه بل باندې یا خو د سینټ اکثریتي مشر میچ مکانل دا کولی شي چې په ترمیمونو د ووټ کولو اجازت ورکړي، یا په سینټ کې د ترمیمونو په حق لا د بحث مخه ونیسي، او اصل بل په خپل شکل کې د ووټونو لپاره وړاندې کړي. د نوموړي خواهش ده چې په اصل بل منځوري واخلي او قانون جوړ کړي.
قدرمن اردن کوټي وریډیو خبرونه ته واشنگتن ڈی سی نه خپلې غوږی او پام را ګرځو. یو بل راپورټ د کاپی رائټس یا د جالي شیزونو په اړه باندې. اکثره کوکتی شي نو په پاکستان کې ډیر شیزونه په یو نوم باندې جوړی کی کلند مثال موږ د پیپسی یا د کوک واخلو. دغه پیپسی او کوک ځنې نور لوکل کمپنۍ هم جوړوي او فارمولا کې لغون د فرق وي، خو بیا هم دغه د پیپسی لیبل پی لګی او هغه رقم پیسې پکې ګټي، خو دته وی کاپی رائټس یا چې کم دی نو جالی شیزونه. داسې کم شیزونه چې په پاکستان کې جالی جوړیږي او بیا نمونه پہ بدلیږي، نو دې راپور کې بعد ډیو ریډیو خبریال ارشد ممن نه اورو.
زبیر خان په ځای کچه د مشروباتو ایجنسی چلی، خو دی وایي چې په مارکیټ کې هم په دې نمونه جوړ جالی مشروباتو یې ګټې کمې کړي. او بازار کې د کوک ډیو او پینټا چې دوی کاروبار کوي په شکل خو غیر معیاري مشروبات په وافر مقدار کې موجود دي.
ډیفینیټلی چې لکه زما بزنس ته خو ډیر زیات دشکر رسیږي دا بل خبره خبر ده چې زمونږ یو سټینډرډ دی چې هغه اوس یو نوم دی خراب شي د کوک ٹھیک شو لا نو بیا زما چې کوم رفتار دی زما چې کوم موومنٹ دی د بزنس هغه بالکل سٹاپ شي هلته ځکه چې یو کنسپٹ خور شي چې بھائی کوک دو نمبر دی دلته بیسک خلک دا دغه کوي او چې کله دا آئیڈیا خلکو ذہن ته ورسیږي کنه نو ڈیفینیٹلی زما چې کوم سیل دی ٹھیک شو لا هغه ډیر زیات مطلب 50% 40% 60% مطلب غټ رینج کې چې کوم دی افیکټ کوي مالا.
څېړونکي وایي پاکستان کې کاپی رائټ سرغړونې په زیاتېدو دي او په خصوصي توګه د نورو هیوادونو کمپنیو جوړ سیزونو نقل د کتابونو کمپیوټر سامان او سافټویرز کې په لویه کچه د کاپی رائټ سرغړونې روانې دي او بیا دغه سیزونو نرخونه د اصل په مقابله کې ډېر کم وي.
مارکیټ کې خو چې کم دی زموږ چې کوم خپل پرایس دی ټیم کې هغه د 410-420 دغه رنګ چلیږي کنه او دا چې کوم دی ملاو شو دا تقریبا ماته په
320-330 او د پیښور ستر عدالت یو وکیل ضیاء الرحمن تاجک وای چې د نورو هیوادونو کوم سیس کاپی رائټ سرغړونه پاکستان کې کیږي نو هغه تن یا کپنې ته هم قانون اجازه ورکوي چې عدالت ته لاړ شي.
دې لپاره زمونږ کاپی رائټ آرډیننس دی هغه کې زمونږ سیکشن دی 54-55 هغه کې یو خودی لپاره انټرنیشنل کاپی رائټ ٹریټی ده چې کله د یو ملک کاپی رائټ وشي وایلیشن وشي نو هغه به دغه دوه ملکونو منځ کې به کاپی رائټ والا کم ٹریټی چې انټرنیشنل ٹریټی هغه به وي که سپوز بیا هغه ٹریټی نه نو بیا به هغه د خپل ثابتوي چې یاره دس پروډکټ یا دس تھنګ واز فسٹ پبلش بای می آر میډ بای می که بیا فیڈرل گورنمنٹ داغے سے اگری دی نو بیا زمونږ آرڈیننس هغه ته اپلیکیبل یا فارنر چې کوم کسی یا فارن کنٹری هغه دا سیم سیزم په ملکی چیلنج کول شي بیفور دا فورم فورم پرووایډ بای لا.
سیړونکي وای پاکستان د کاپی رائټ خلاف ورزیو نو درولو په ترڅ کې د سخت نړیوال غبرګون سره مخ کې دی شي او سوره دی وړاندې د امریکا کامرس ډیپارټمنټ لخوا جاری شوی یو ریپورت کې ویلي شوی دی چې د کاپی رائټ سرغړونو په لړ کې 14 هیوادونه د سخت سر لاندې دي چې پاکستان هم پکې شامل دی. د همکار شمالي سره ارشد مومن وایس اف امریکا ریور ریډیو ټی وی پېښور.
ګران اوریدونکو تاسو باید سم امریکا ډیو ریډیو ته غوږی په پاکستان کې په خبریالانو باندې حمله کیږي په خاص توګه خبر پښتونخوا بلوچستان کې د دی ګوندونه یو خاک حکومتي جنسو بل خوا د وسلوالو ډلو لخوا ډېر زیات په عذاب دي. په پاکستان کې د نړیوال تنظیم کمیټې ټو پروټیکټ جرنلسټ چې کوم نمائنده دی هغه سره د ډیو ریډیو همکار ارشد مومن یو مرکه کړې ده او د خبریالانو د ستونزو په اړه پوښتنې دي تفصیل یې درته په دغه مرکه کې وړاندې کو.
120 کسان جرنلستان وجل شوي دي د کې دوه بارني هم دي یو د امریکایي جرنلست ډینیل پل او یو د افغانستان نه هم او جان الله هاشمزاده او دغه جرنلستان چې دی د پاکستان په قبایلي سیمو کې خیبر پختونخوا کې بلوچستان کې پنجاب کې سندھ کې تقریبا هر ځای کې دا او هغه شمیر له موږ نه پوره کړی چې چاته یره ده چې چا خپل ځای پرېښی دی چې چا خپل د صحافت پرېښی دی د هغې شمیر له دې نه جدا دی او هغه په زرګونو کې یادیږي سره. سو دې وخت کې امنیتي وضعیت په پاکستان کې څنګه تاسو وینئ ډېره خرابه ده د هغې غټ اثر په ژورنالستانو شوی دی او په آزاد میډیا باندې هم دا غیر زیات اثر شوی دی.
سر بیا دویمه پوښتنه چې ګینې څومره پورې دغه قسمه تحقیقات شوی دي څومره کسانو ته سزاګانې ورکړل شوی دي دغه باره کې څه شوی دي؟
صرف دوه ژورنالستانو حواله سره چې دی د هغې عدالتي کاروایی مکمل شوې ده هغه خلکو ته چې چا دا کار کړی وو هغې ته سزاګانې ورکړل شوې لیکن دغه سزاګانې له عملي جامو ته نه ده ورکړل شوې ولې چې له اپیل پروسس کې پاتې دي کیسونه خدا شمیر ډیر کم دی. یو بارني جرنالست د نیو پرل یو د ولی خان بابر د دینه سیوا د یو جرنالست هم تر اوسه پورې پته ونه لګیده چې چا وجلی او ولی وجلی او څه وجوهات یو
د
تر کومه پورې چې دغه صورتحال دی یعنی جنرالستان وجلې کیږي او خلق نیولې کیږي نه، نو د دې یو پهلو چې دی هغه کم مختر روان دی، هغه دا دی چې امپیونیټی یعنی د سزا نه چوٹ چې په پاکستان کې کم روایت دی هغه جړ نیسي مضبوط کیږي، همدغه وجه ده چې په میډیا باندې ګزارونه زیات کیږي. یو هفته مخکې پېښور نه یو ژورنالیست چې د قبایلي سیمې سره تعلق لرلو دلته کې یو غټې میډیا سره کار کولو، هغه چې دی د پېښور نه یو ښکلو په زور باندې په یره باندې چې ته دلته نو زګري مونږ تا وژنو، او د بدقسمتۍ نه هغه خلک چې دی هغه د سرکار خلک دي بهر نه نه دي. دا ډېره د افسوس خبره ده چې د سرکار خلک ژورنالیستانو دغه خار نه دی وباسه. سو امید لرو چې په دې راتلونکي شپږ میاشتو کې به مونږ د پارلیمان ته یو وبرسو او حکومت سره په مرسته باندې چې دی یو پیل ځل په پاکستان کې د ژورنالیستانو د سکیورټي والې سره یو قانون مخترع شي، ولې تر اوسه پورې داسې څه قانون نشته پاکستان کې چې ژورنالیستانو باندې چې کوم حملې کیږي وژل کیږي هغې دې یو په خاص نظر کې وکتل کیږي، صرف دا نه چې یو انسان یې وژل شو، ولې چې په ژورنالیست باندې حمله کول ژورنالیست وژل لکه په کوم حمله کول دي او کوم وژل دي.
ډېره مننه اقبال خټک صاحب.
مهرباني.